طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمي خپرونې ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای هیله او تم همدا سې ده چې تاسې قدرمن زده کوونکي به ښایي او د طبی زده کړې د نوې درسي خپرونې د زده کړې په خاطر به حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو پوهان آریان مو په نن ورځې د طبی زده کړې په تعلیمي او ښوونیزه برنامه پیل کوم. راځئ کتابونه راواخلئ، درس پیلوو. د کتاب 22مه صفحه پیدا کړئ. نن ورځ د اناټومۍ د درس په 22مه صفحه کې د بدن داخلي غړي پیژنو. په تیره خپرونه کې هم د بدن ځینې داخلي غړي تاسې ته دروښول شول. نن په 22مه صفحه کې د بدن نور داخلي غړي هم پیژنو. لومړی تاسې د 22مه صفحې په پورتنۍ برخه کې شین رنګه جدول ګورئ چې لیکل شوی دی انټرنل باډي اورګانز. انټرنل داخلي ته وایي، یعنی د بدن په داخل کې. باډي بدن ته وایي، اورګانز غړی ته وایي. د بدن داخلي غړی، د بدن کوم غړی؟ د بدن داخلي غړی. اوس په دې درس کې د بدن داخلي غړی پیژنو. لومړی انځور ګورئ، د هغې لاندې لیکل شوی بون د 22مه صفحې تر ټولو لومړنی انځور په ښی خوا کې بون دی، هډوکي ته وایي. لاندې معنا هم لیکل شوې ده، بون هډوکی. بون څه ته وایي؟ هډوکي ته وایي. اوس په دې انځور کې د هډوکي شکل تاسې ګورئ. هډوکی دوه سرونه لري، یو پورتنی او بل لاندنی سر دی. د هډوکو په مطالعه کې د هډوکو په خصوصیات هم خبرې کوو چې پورتنی سر ته آپر اینډ وایي، لاندنی سر ته لور اینډ وایي، او دغه منځنۍ برخې ته باډي وایي، یعنی بدن یا وجود هم دغه منځنۍ برخه ده، یا ورته شیفت وایي. دغه شکل کې چې تاسې ګورئ دا اوږد هډوکی دی، لانګ بون ورته وایي. کوم؟ لانګ بون. او اصلا دغه هډوکی هیموراس دی. دا به په راتلونکي کې تاسې وپېژنئ چې د بدن د هډوکو نومونه څه دي. هیموراس د مټ هډوکی دی، کوم چې د اوږې نه شروع کیږي تر څنګل بند پورې رسیږي. اوس تاسې انځور تر نظر تیر کړئ، همدا ډول هډوکي ته اوږده هډوکي هم وایي چې په راتلونکو درسونو کې وایو. په انګلیسي کې بون ورته وایي. په همدې هډوکي باندې اوس عضلې خښوو یا غوښې ورباندې خښوو یو بل انزور تاسو ته پلاس درکو. راځي دوهم نمبر انزور ته. د دې انزور لاندې لیکل شوی مسل، مسل باندې تاسو پوهیږئ عضلې ته وایي یا غوښه. همدا هډوکی دی چې په مټ کې تاسې وینئ، دوه عضلې ورته رسم شوی دی، یوه پورتنۍ برخه کې یوه لاندې. دغه پړسیدلې عضله چې معدې ته ورته شکل لري دې ته ډلټایډ مسل وایي. او بله ټرایسپس مسل ده. ګورئ دغه عضلې چې کومې ډېرې مهمې دي، په راتلونکو کتابونو کې بیا د اناټومۍ په برخه کې په تفصیلي ډول وایو. اوس عضلې ته څه وایي؟ مسل وایي. تاسې دومره زده کړئ. اوس که غواړئ د عضلې په میکانیزم باندې پوه شئ چې عضله څه دنده لري، په دې انځور کې راسره ښه پوهېدلی شئ. خو شرط دا ده چې انځور ته ډېر دقیق غوږ شئ چې زه خبرې ورباندې کوم. په دوهم انځور کې چې د عضلې انځور دی، عضله په یوه بل هډوکي پورې وصل ده چې هغه په څنګل کې واقع دی. کله چې عضله تقلص وکړي نو لاس راپورته کوي. تاسې ګورئ لاس راپورته شوی دی. که چیرې عضله بیرته استراحت وکړي چې هغې ته ریلاکسیشن وایي، نو لاس بیرته اوږدیږي. یعنی عضلې د دو هډوکو په منځ کې واقع وي. کله چې راکاز شي هغه بل هډوکی راپورته کوي، یعنی حرکت ورکوي. نو تاسې په نن درس کې راسره دا زده کړئ چې عضلې ته مسل وایي. انځور کې ګورئ چې سور رنګ ورته ورکړل شوی دی. دریم انځور لنګس. لنګس سږي ته وایي. دوه دانې دي. دا د تنفسي سیستم غړی دی. لنګس سږي. راځئ دوهم کتار ته. په دوهم کتار کې تر ټولو ښي طرف ته انځور ورټیبرل کالم دی، د ملا تیر. ورټیبرل کالم ته د ملا تیر هم وایي. ورټیبرل کالم د ملا تیر. په دې انځور کې تاسې ته یو نفر ولاړ دی چې مخې هغې خواته اړولی دی. د سر څخه شروع تر لاندینۍ برخې پورې دغه رنګه شوی برخه یا رنګه شوی جوړښت د ملا تیر دی. تقریبا تر یو دیرشو پورې قړۍ لري. اوس د ملا تیر دلته تاسو ته په څو رنګونو درته ښوول شوی دی. اصلا دا د فکارو لپاره نمونه دي. فرضاً هغه فکارې یا هغه د ملا کړۍ چې په غاړه کې دي هغې ته سروایکل وایي. نو ځکه په ښی خوا کې سروایکل دغه سور رنګ ته مخامخ لیکل شوی دی. یو چوکاټ دی، په هغې کې د ملا تیر جلا رسم شوی دی. په هغې کې دغه سرو کړیو ته یې سروایکل لیکلی دی. سروایکل د غاړې لپاره استعمالیږي، یعنی سروایکل ورټیبرا د غاړې فقارې. ورپسې توراسیک لیکل شوی دی، یعنی د سینې مربوط فقارې، هغه چې د سینې مربوط واقع دی. هغې نه لاندې دغه ژړو فقارو ته یې مخامخ لیکلی دي لمبر. لمبر د نری ملا فقارې دي. او دغه لاندې شنې هغې ته ساکرل، او دغه لاندینۍ لکۍ ته یې کاکسیجل ورټیبرا وایي. نور د پراتلونکي کې په غټو انځورونو کې تشریح کوو. خو اوس تاسې د ملا تیر وپیژن، دغه هډوکین چوکاټ چې د فقارو د یوځای کېدو څخه جوړ شوی دی دې ته د ملا تیر وایي. د ملا په تیر کې دننه سپاینل کارډ وي. سپاینل کارډ ته شوکي نه هم وایي. په همدې اساس تاسې دوه منظور وګورئ. لیکل شوی سپاینل کارډ لاندې شوکي نه ورته لیکل شوی ده. دا د سپاینل کارډ انځور دی. پورته له دماغو سره وصل دی. لاندې همدا شکل چې تاسې وینئ د ملا په تیر کې راکوزیږي، لاندې راځي او ښی او چپې خواته چې کوم تارونه ترې راوتي دي، دا اعصاب دي، یعنی محیطي اعصاب دي. یا ورته ویلی شو چې دا سپاینل نرف دي. یو دیرش جوړې چې ټول دوه شپېته دانې کیږي، دغه فایبرونه یا اعصاب د ملا د تیر څخه چې په هغې کې کوچني کوچني سوري دي، د هغې له لارې وځي او لسونو پښو د بدن مختلفو عضلو ته ځان رسوي تر څو د بدن ټول حرکتونه کنټرول کړي. دا داسې یو مثال لري لکه د بدن ټولو برخو ته برق ورسیږي، یا یو کلی دی، انسان یو کلی فرض کړئ، هغې ته برق رسیږي. نو برق لپاره باید تارونه ورکړل شي. همدغه تارونه په بدن کې د سپاینل کارډ څخه یوې بلې خواته په بدن کې غځیږي چې دې ته محیطي اعصاب وایي. نو سپاینل کارډ تاسې په دې شکل کې راسره ګورئ. ورپسې شکل ینه تاسې وینئ، د ینې لاندې شین رنګه کوچنی جوړښت وینئ چې هغې ته ګال بلیډر وایي، ځکه د شکل لاندې لیکل شوی دی ګال بلیډر. ګال بلیډر تریخی ته وایي. ګال بلیډر تریخی، دغه شین رنګ چې د ینې لاندې واقع دی دې ته ګال بلیډر وایي یا تریخی. په دې کې لکه نومی چې تریخ دی، همدا ډول ترخه مواد هم شته دي چې کله چې حیوانات علالیږي هغې وخت کې دا خبره کیږي چې دغه تریخی څیرې نه کړئ. د ینې لاندې موقعیت لري، په ټینګار سره ویل کیږي چې دغه څیرې نه کړئ، ځکه دغه نوره غوښه خرابوي، ترخه کوي. په انسانانو کې هم تریخی شته دی چې تاسې په انځور کې د ینې لاندې راسره وینئ. اوس په دې انځور کې تاسې تریخی وینئ، د پاسه ورباندې ینه وینئ او په ښی خوا کې ژیړ شکل چې دی هغه پنکراس دی او دغه پایپ ډوله شکل پرې شوی شکل دی، دا د کولمو برخه ده. راځئ بل قطار ته، لاندې وروستي قطار انځورونو ته. تر ټولو ښي طرف ته انځور د اووری دی. اووری اووری تخمدان ته وایي، معنا یې لاندې لیکل شوې ده. اووری تخمدان. په دې انځور کې تاسو ته دوه دانې په سپین رنګ کې اووری درښودل شوې دي. دغه سپین جوړښتونه چې د رحم په یوې او بلې خوا کې د هګۍ په ډول شتون لري دې ته اووری وایي یا تخمدان ورته وایي. دلته تخمې پخیږي، دا یوازې په ښځینه جنسونو کې وي، په سړیو کې اووری نه وي. دوهم شکل یوټیرس لیکل شوی دی. دوهم شکل لاندې یوټیرس لیکل شوی دی. یوټیرس رحم ته وایي. یوټیرس رحم ته وایي ځکه یې لاندې ورته رحم لیکلی دی. دلته زموږ هدف د یوټیرس څخه دی، رحم څخه دی. نو په دې شکل کې د منځنۍ برخه د رحم ده. رحم بیا مختلفې برخې لري، سرویکس باډی لري، تر څنګ یې فنډس برخه لري. نو په دې انځور کې سپین جوړښتونه هم شته چې په چپ طرف کې دغه د سپین جوړښت نه خط کا شوی دی او وری ورته لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، دغه شکل چې تاسو وینئ دا د خزیناو د ولادي دستګاه څخه عبارت ده. ولادت همدلته صورت نیسی او در څنګ کې ماشوم هم همدلته لویږي. دې منځنۍ خالیګاه کې چې په دوهم انځور کې تاسو ته ښودل شوی د سور رنګ درته ورکړل شوی دی، په دې کې ماشوم رالویږي. په لومړۍ میاشتو کې د دې خالیګاه په ښی او چپه خوا کې دغه پلان دیوال چې د غوښو نه جوړ شوی دی، په دې کې دننه خاښ وي، خو وروسته دغه کوچنی ماشوم چې امبریو ورته وایي د رحم منځ ته راوځي او د رحم په منځ کې لویږي. نو درنو زده کوونکو، اوس لپاره باید تاسې تخمدان وپیژنئ یا اووری چې ورته وایي، په هغې کې تخمې پخیږي، او بل رحم وپیژنئ، ځینې ورته رحم وایي. په رحم کې ماشومان همالته لویږي. نور د دې په هکله ډېرې خبرې کیدلی شي چې د رحم مربوط شته دي. په راتلونکي کې د دې لپاره هم پلان لرو. د نسایي ولادي موضوعات په ځانګړو برخو کې راوړو، خو اوس لپاره به یوازې تاسې رحم او تخمدان ښه وپیژنئ. ورپسې انځور د تایرایډ گلند دی. تایرایډ گلند دغه پتنګ ته ورته شکل یوه غوده ده چې تایرایډ گلند ورته وایي. په ځینو کسانو کې دغه غوده غټیږي چې هغې ته د جغور ناروغي وایي. دا د غاړې په برخه کې ده. راځئ درنو زده کوونکو، په دې صفحه کې چې کوم اصطلاحات موږ وښودل دا په ما پسې تکرار کړئ. بون، بون، مسل، مسل، لانگز، لانگز، ورتبرال کالم، ورتبرال کالم، سپاینل کارد، سپاینل کارد، گال بلیڈر، گال بلیڈر، اووری، اووری، یوتیرس، یوتیرس، تایرایڈ گلینڈ، تایرایڈ گلینڈ. راځئ صفحه واړوئ. په دې صفحه کې د لومړني درې انځورونه تاسې ته تشریح کوم. همدغه صفحه کې هم انټرنل باډي ارګانس شته دي، د بدن داخلي غړي. تر ټولو ښي طرف ته ویزلز لیکل شوی دی. ویزلز رګونو ته وایي. ویزل یو راګ، ویزلز ډیر رګونه. انځور ته ګورئ، دغه سره رګونه تاسو در خول شوی دی، د بدن رګونه دي، خو په دې انځور کې یوازې تاسو ته شریانونه ښودل شوی دی. وریدونه شنه رنګونه لري. نو لنډ زده کړئ، ویزلز رګونو ته وایي. دوهم انځور کې لارنګز دی، ځکه لاندې لارنګز ورته لیکل شوی دی. لارنګز هنجارې ته وایي، هنجاره. دغه شکل هنجاره دی. دا د تنفسي سیستم تر ټولو پورتنۍ برخه کې دی. د دې شکل د ښې مطالعې لپاره راتلونکي کې همدا یو غړی رااخلو، په اړه تشریحي خبرې لرو. خو اوس به دومره زده کړئ چې لارنګز د تنفسي سیستم تر ټولو پورتنی یا تر ټولو پورتنی برخه کې واقع دی، چې همدلته غږ هم تولیدیږي. کله چې موږ خبرې کوو په لارنګس کې تولیدیږي. په لارنګس کې دغسې راسۍ دي، کله چې خبرې کوو راسۍ باندې فشار راځي، غږ تولیدوي، چې د هغې په میکانیزم باندې وروسته خبرې کوو لنډ زده کړئ. دغه شکل چې تاسې وینئ په دې کې هوا دننه کیږي، لاندې ټراکیا ده، په ټراکیا کې ځي او سږو ته ځان رسوي، او دغه شکل ته لارنګس وایي. ورپسې شکل د ایسافیگس ته مارای، لاندې میده هم په انځور کې درته درکل شوی ده. ایسافیگس مارای ته وایي، ایسافیگس مارای. مارای تاسې ګورئ تقریبا 25 سانتي متره اوږدوالی لري. د غاړې څخه شروع تر میدې پورې رسیږي. دې ته ایسافیگس وایي. ځینې داسې فکر کوي چې مارای یوازې په همدغه د خولې په شاتنۍ برخه کې ده، داسې نه ده. مارای لاندې تر میدې پورې رسیږي. د ټول پایپ ته مارای وایي. نو په دې صفحه کې دغه درې لغتونه یا کلمې مهمې دي: ویزلز رګونه، ویزلز لارنګس هنجاره، ایسافیگس مارای. ویزلز لارنګس ایسافیگس. د لارنګس په هکله مو تاسې دومره اوریدلی وي چې فلانای کس ډېره ښه هنجاره لري، فلانای نعت خوان ډېره ښه هنجاره لري، ښه غږ لري، فلانای قاری ډېر ښه غږ لري. نو هنجاره د غږ په جوړولو کې رول لري، ځکه د خبره کیږي چې والله ډېره زبردسته هنجاره لري. ځینې کسان چې ډېر غټ غټ غږیږي وایي چې والله هنجاره یې ډېره ښه هنجاره ده. اوس تاسې لپاره څه نه څه دغه شکل نبالت ښکاري. اصلا یو پایپ دی، په دې کې هوا تیریږي. چیرته تیریږي؟ سږو ته تیریږي. او د دې په پایپ کې دننه دوه تارونه دي چې د هوا د وتلو په وخت کې هغه اهتزاز کوي، په راپا راځي، د هغې نه غږ تولید شي. نو د هغې نور میکانیزم بیا په راتلونکي کې موږ تشریح کوو چې غږ کله جوړ شي، له هغې وروسته د ژبې په واسطه، د غاښونو په واسطه، د دې په واسطه او تر څنګ د شونډو په واسطه جوړیږي او خبرې ترې جوړیږي. قدمونو زده کوونکو، اوس لپاره د طبي زده کړې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم. تاسې تر ډیره پورې د انګلیسي اصطلاحات د لیکلو په ذریعه زده کړئ، چې دغه ډیره ښه نتیجه ورکوي.
راځي ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. ولسمه درسي خپرونه ده. د ولسمه درسي خپرونه لپاره مو د حاضرۍ توری د ای توری ټاکلی دی. په همدې هیله یم چې تاسې به د ای توری دایره توره کړئ. ولسمه درسي خپرونه 15 دایره. تر بل پروګرام تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښاد اوسئ.
طبی زدکړې. واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.